دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوه. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه اونۍ کې څه د پاسه زر طالب جنګیالي وژلي دي. د امریکا کانګرس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی او ټاکل شوی ده. د ترکیې، ایران او روسیې جمهور رئیسان د دوشنبه په ورځ د سوریې د جګړې په ختمولو بحث وکړي.
د دې خبرونو تر څنګ په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د پلخمري لوی لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګ راتګ لپاره بندوي، د نظامی عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوي.
لار خلاص ده، د ټولو اولس پر مخ باندې هر څوک ولا سي آزادانه ډول لار سي او راسي.
د هندستان او پاکستان ترمنځ د واګي لار د افغان سوداګرو پر مخ پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي
د یو وخت پاکستان هم د تشکر زیات نکړي. بالاخره رای واگر بر ما یاد باز کدن. ما خوب پیزنه ملی یا وابا خلاصه که یا ولکا مرکزی آسیا در تخلاصه کن.
ده دیتر سنگ تخبرامانه که نور بیلا بیل رپورتونه هم لرو. خوص بش پر خبرونه تاستا سمیولا جلال زیورانده کنی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه اونۍ کې څه د پاسه زر طالب جنګیالي وژلي دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د انتخاباتي کمپاین په یوې غونډې کې کړې. ښاغلی غنی د دغه مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې په دې وروستیو ورځو کې له هر وخت څخه زیات طالبان ځپل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو ترسره کې دو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له دې سره جوخت د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو درېدو په افغانستان کې د احتمالي تاوتریخوالو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. روسیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتون کې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وایي تمه لري چې د دوهې په خبرو کې رامنځته شوې وقفه په افغانستان کې د یوې سیاسي هوکړې په اړه د امریکایي او طالب استازو هڅې او لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخاوا پرون پنجشنبه د یوې خبري کانفرانس پر مهال له دواړو لورو د یادو مذاکراتو د بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د طالبانو له هغه بیان هم هرکلی کړی چې له امریکا سره یې د یادو مذاکراتو د بیرته پیلولو غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره یادکار د افغانستان د سولې بهیر کې یوه منفي نښه بللې وه. روسیا په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 1 په کابل ښار کې د طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې یو امریکایي او یو ولس افغانان ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. د امریکا کانګرس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی دی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس ایلیوټ انګل وویل چې زلمی خلیلزاد بله پنجشنبه د سنبلې 28 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د معلوماتو لپاره د دغه کمیټې یوې علني غونډې ته احضار کړی دی. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې خلیلزاد باید 10 بجې د استماعي غونډې په خونه کې حاضر بی. کاغلی انګل ویلی چې د کانګرس غړي باید له خلیلزاد څخه په مستقیم ډول دا واوري چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري بند شوي. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس وروسته له دغه کمیټې ته د زلمی خلیلزاد د حاضرې دو لیک لاسلیک کړ چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه د امریکا د استازو مجلس ته د ښاغلي خلیلزاد د حاضرېدو په اړه د دې مجلس څو غوښتنې له پامه غورځولې دي. تېرونۍ هم د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ کمیټې رئیس ایلیوټ انګل ښاغلی خلیلزاد دې کمیټې ته ورغوښتی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی بیګاش په د کابل ښار په ولسمه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې پر پټنځایونو ځانګړي عملیات کړي دي. ملي امنیت نن جمعه د سپتمبر په 13مه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې یاد عملیات د داعش ډلې د دریو نیول شویو غړو د اعترافاتو د معلوماتو پر اساس کړي دي. بیان وایي د یاد عملیاتو پر مهال د محمد انیف په نوم د داعش ډلې د بریدونو یو ترا او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دی. ملي امنیت د دغه عملیاتو پر مهال د داعش دلی درې میل کلاشنکوفونو شپږ وشاده ده د مرمۍ شاجورونو ولاسی بمونو او درې پوځي درشي د نیولو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلی یو پاکستانی میرمن چې له څلورو ماشومانو سره په دغه پټنځای کې اوسېدل ټپي شوی او روغتون ته انتقال شوی ده. ملي امنیت د دې ترڅنګ پرون هم په کابل ښار کې د داعش ډلی د درې کسیز ډلی د نیول کېدو خبر ورکړ چې په ګڼو بریدونو کې لاسترلود. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو دریمه مقدماتي مناظره بیګاش په د کانګرس په هیوستن ښار کې جوړه شوه. په دې مناظره کې لسو دیموکراتانو پر روغتیایي بیمې، کډوالۍ او بهرنۍ پالیسۍ بحثونه وکړل. په دغو کاندیدانو کې مخکښ کاندید جو بایډن د روغتیایي بیمې د پراختیا لپاره د خپل پروګرام ملاتړ وکړ او نور کاندیدان یې د خپلو پروګرامونو په ملاتړ کې وننګول. ټاکل شوی ده د ترکیې، ایران او روسیې جمهور رئیسان د دوشنبه په ورځ د استانې د پروسې په چوکاټ کې سره وګوري او د سوریې د جګړې په ختمولو بحث وکړي. د دوی د بحث مهمه اجنډا به په ادلیب ښار کې د وروستۍ اورپکې ډلې برخلیک وي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې حکومت د ادلیب ښار د نیولو لپاره فشار زیات کړی. انقره په دې سیمه کې د یو انساني ناورین خبرداری ورکوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په تیرو اونیو کې په ادلیب کې پر اورپکو بریدونه خورا ډیر کړي دي. د دې سیمې محاصره شوي اوسیدونکي چې شاوخوا 3 میلیون اټکل شوي، اکثریت یې د ترکیې سره سرحد کې نږدې سیمو ته د تلو په حال کې دي. د دوشنبه په ورځ د روسیې او ایران د جمهور رئیسانو سره به په ملاقات کې یو انساني ناورین د رامنځته کېدو مخنیوی د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اساسي لومړیتوب وي. په بهاماس کې د تیرې اونۍ له ویجاړوونکي طوفان وروسته اوس مرستندوی ادارې له سیمه ییزو مامورینو سره مرسته کوي. په دې ټاپو کې د مرستې رسونې عملیات چې تیرې اونۍ د ډورین طوفان له امله سخت وځبل شو په جدیت روان دي. که څه هم تر اوسه په رسمي ډول د 500 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو راپورونه وایي چې 2500 کسان لا تر اوسه تري تم دي او ښایي دا شمېر نور هم لوړ شي. د بهاماس لومړی وزیر هوبریت مینس وایي چې پر سړکونو د سیلابونو اوبه دوی ته د سمندر په شان معلومې دي او لوی کانکریټي تاسیسات داسې وران شوي وو لکه چې بم چاودېدلی وي. دی وایي د تراژیدۍ د بیان لپاره هیڅ الفاظ نه لري. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې استازي خپل کار پیل کړ. کیلی نایت کرافت په داسې حال کې کار پیلوي چې ټاکل شوی ده سباندی یو اونۍ وروسته د نړۍ مشان د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشیزه کې سره راغون شي. کرافت لومړی خپل اعتماد لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس ته وسپاره، وروسته د امنیت شورا ته ولاړه. د میرمن کرافت نویو همکارانو هغې ته ښه راغلاست ووایه. وروسته یې د دریو پریکړې لیکونو د ملاتړ په هدف رایه وکارول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وروسته خبریالانو ته وویل دا یوازې په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ استازی نه، بلکې د بیان د ازادۍ، دیموکراسۍ او د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د خلکو استازی ده. د اردن سین په لویدیځ سند کې اسرایلی اوسیدونکو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د هغه هیلان ارکلی کړی چې ویلي دي د بریا په صورت کې به د اردن سین په لویدیځ سند کې د فلسطین د خاورې یو پر درېمه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. نتانیاهو غواړي چې د اردن سین په لویدیځه غاړه کې پر یو شمېر سیمو حاکمیت اعلان کړي، خو د نتانیاهو پر دې اعلان فلسطینیانو سخت غبرګون ښودلی او نړیوالې ټولنې د اقدام غیر قانوني بللی دی. نتانیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل که دی د سپتمبر د 12 نیټې په ټاکنو کې بریالی شي، د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې به پر هغو سیمو حاکمیت اعلان کړي چې اوس پکې اسرایلي ښارګوټي شته. هغه ویلي د دې اقدام له کولو وړاندې به د منځني ختیځ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د سولې پلان ته منتظر پاتې شي. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې یو شمېر فلسطینیان وایي دا سیمه له وړاندې نیول شوې ده. د سوریه مخالف فالین وای د جمعې په ورځ د هیواد په شمال کې د یو موټر بم د چاودنې له امله ګڼ شمیر کسان ټپي شوي دي. په دې برید کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا برید په هغه ښار کې شوی چې د ترکیې په ملاتړ د مخالفو جنګیالیو لخوا اداره کیږي. په برېټانیا کې د جګړې د څار او په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي دا برید د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې په ملاتړ د اورپکو دفترونو ته نږدې شوی دی. دا ډله په یاد ښار کې د یو شمیر منابعو په حواله وایي چې په دې برید کې 15 کسان ټپیان شوي دي. او وروستی خبر د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان خور په فرانسه کې په خپل کور کې د خپلو ساتونکو په مرسته د ونل دوان په وهلو ټکولو او په اپارتمان کې د هغه په بندي کولو تورنه شوې ده. شاهزادګۍ حاسا د عربستان د پادشاه ملک سلمان لور چې د پنجشنبې په ورځ په غیابي ډول محاکمه شوه په 10 میاشتې تعلیقي حبس محکومه او 1000 ډالر جریمه شوې ده. د شواهدو له مخې حاسا خپل ساتونکي راني سعیدي ته امر کړی چې مصري الاصل فرانسوي اشرف عید په نامه نلدوان ووهي او تحقیر کړي. سعیدي ته هم چې په پنجشنبې په ورځ محاکمه کې حاضر وو د 3 میاشتو تعلیقي بند سزا واورول شوه او 15600 ډالر جریمه شو. د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان یوازینۍ لور هغه مهال په غوسه شوه چې پوه شوه دغه نلدوان د خرڅلاو په هدف د دې اپارتمان عکسونه اخیستي دي. اصل پیښې 3 ورځې وروسته له فرانسې وتلې او تر اوسه ستنه شوې نه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ څخه په ژوندۍ بڼه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه مو اوریدل. او سم د خبرونې لومړی رپورت، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه اونۍ کې 150 زر طالب جنګیالي وژل دي. هغه نن جمعه د طالبانو مشرانو ته پیغام ورکړ چې وروستۍ فیصله ار کې کېږي او را دي شي د افغانستان له منتخب ولسمشر او استاد سره دی خبرې وکړي. په دې اړه نور حال په راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن جمعه په کابل کې په یوې غونډه کې د طالبانو مشرانو ته وویل وروستۍ پریکړه د افغانستان په ار کې کېږي او را دي شي د افغانستان له جمهور رئیس او منتخب او استاد سره دی خبرې وکړي.
اخیری فیصله و طالبانو پارک د افغانستان کې راسي ارک د افغانستان سره کېنی.
جمهور رئیس په غونډه کې چې د دولت جوړونکو ټیم څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي د بیل شوی خاخي د ملاتړ په هدف جوړ شوی و وویل طالبان دی راشي او سر له سبا دی تنخوا واخلي.
طالبان جنگیالیو ته ما پیغام داد اغوی خوش ندر کی راسي زب سبام داخل کوم.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د مرګ ژوبل پاړه وویل
په تیر هفته کې لزر نفر نه ډیر تر دوی ملي ورک ډیر تر 2000 نفر وته د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د نن ورځې د څرګندونو په غبرګون کې وایي اغلب طالبان د پیسو لپاره نه بلکې د عقیدې پر اساس جګړه کوي.
از این جمله موضوعی که امروز گفتن که ناظر هستیم و شکریگرا به شما معاش نمیتن، اما ما حاضر هستیم به شما معاش بدیم. این در سطح اعتراف هم هست به این که طالبا بدون معاش میجنگن.
ښاغلی غنی د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یوځای کېدو او د جمهوري ریاست لپاره د هغه کاندیداتوري ته په اشاره سره وویل دا د ښاغلي حکمتیار په خوب او خیال کې نه و چې یو ورځ دی راشي او د کابل په سړکونو دی چکر ووهي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 FM 3.15. د تیرو 2 هفتو را په دې خوا د پلخمري لوی لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګ را تګ لپاره بندې وي د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې. ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپور را لېږلی دی.
له تیرو 2 هفتو را په دې خوا پلخمري ته په ټولو داخلیدونکو لارو کې وسلوالو طالبانو تلاشي کوله او یو شمېر کسان یې له موټرو هم کوز کړي دي. تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دغه لارې خلاصې شوې دي، خو د قندوز بغلان ترمنځ د لوی لارې پر سر یې د جری خشک پل په بمونو غلوزولې دی. په پلخمري کې د هوایي قواو د قماندان مرستیال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د دوی ځواکونو د پلخمري مزار شریف او کابل پلخمري لارې خلاصې کړي دي هغه زیاتوي چې اوس په ټولو لارو باندې نظامی او ملکی موټری تګ راتګ کولی شي.
در تمام مسیرا وسایط ملکی و نظامی در حرکت است. فعلا ما پلان داریم که ما تحکیمات بکنیم، ما تا نیستیم که قرارگاه
په ټولو لارو باندې نظامی او ملکی موټری تګ راتګ کولی شي. اوس به تخریب شوی پوستې ترمیم شي او د وسلوالو طالبانو اته قرارګاګانې تخریب شوی دي او دوه هغه موټری چې له چاودیدونکو موادو ډکې کړي وي لمنځه وړل شوی دي. د کورنۍ چارو د معنیت یو بل چارواکي علي مست ممن خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس د پولي خمري ټولې لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي او دوی له ویرې پرته سفر کولی شي.
خصوصا د پولي خمري د کار محترم او شهرینو ته موږ اطمینان ورکوو چې بدون د خاصو ایراسو بدون د هیڅ نوې تشویش نه د خپل وظایف او خپل کاروبار ته دوام ورکړي او په مسیر د لارو کې
د پولی خمری د امنی قماندان نیاز محمد نیازمند وای چې دوی د کابل پولی خمری پر لار هم عملیات کړي او په امنیتی پوسټو کې به د سرتیرو کمبود هم پوره کړي.
لار خلاص ده د ټولو اولس پر مخ باندې هر څوک ولا سي آزادانه ډول لار سي او راسي کوم فوسي چې سوځل سي وي یا په جنګ کې شهیدان ور کړي او پرسنل یې هغه موټور ته پیا کړي او ځای پر ځای مکړي هیڅ کوم بل مشکل نه لرو او فوسي ټول ځای پر ځای دی د دې په کومندو مور سره وي ټول پر سره وي.
د امنی قماندانۍ وای بشارت بیا وای چې وسلوالو طالبانو لوی لار ځای ځای په بلډوزرونو اړولې ده او قیر سره کې تخریب کړی دی. هغه زیاتوي چې د امنیتي قواو د عملیاتو د ځنډیدو یو علت هم دا و چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي وو. د دولت مخالفینو څو ځای لارې په بلډوزرونو کیندلې دي او د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو چې په همدې علت د افغان ځواکونو عملیات وځنډېدل. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو دوه اونیو څخه پیل شوې سختې جګړې اوس یو څه کمې شوې دي خو زیات شمېر کورنۍ د دغو جګړو له وجې له خپلو سیمو بې ځایه شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
پسو یو اقتصادي خبر ده. افغان حکومت او افغان سوداګر وایي چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو سره سره د واګیلار د افغان سوداګرو پر مخ پرانیست ده، خو سوداګر وایي چې په دې لار لا هم افغان سوداګرو د ستونزو سره مخ دي. پام وکړئ په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د ریپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ اسیا، چین او ایران د حکومتونو څخه د افغانستان پر مخ د ترانزیتي لارو د پرانستلو له امله د مننې پر مهال ویل چې پاکستان هندوستان سره د واګې خپله لاره هم په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وړم او اوس کابل کې چین ته د افغانستان د توکو د لیږد د بهیر پرانستلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې له امله پاکستان څخه هم مننه کوي.
د یو اخر پاکستان هم د تشکر زیات نه کوي. بالاخره رای واگر بر ما یاد باز کرد. ما خوب بیزنه مالی یا واگه خلاصه که یا لکا مرکزی آسیا در تخلاصه کن واگه خلاصه شما کنه لا چیره ده. نه مقصد می داده چی موک باید یا لوی لی دوله ایم اوی با پاکستان پکارد اندوستان ندیره منه نگو اوی کوری دور که زخت دیر لوی امرسته اکرد امارات تو نه آقا ورز احمدی سبراتویل درید تو نه اوس امارات ته مصادرات لري. شاکه عربستان نه من کوم عربستان او لوی ترین قرارداد به ان شاء الله تعالی تو نه کې قزاقستان سره اوس.
خود افغانستان د سوداګرۍ فنې د خونی مرسیل خنجان الکوزی امریکا غک اشاره لري ته ویل چی واګلار د پاکستان او هندستان ترمن د پوزي شخړو پر مهال د وی مودې لپاره تړلې و چې بیا ورسره د پاکستان مرکزی حکومت بیرته د پرانیستلو پریکړه وکړه.
په ماغه په خوا په شانته تقریبا د واګې بندر د یو کال یو نیم کال د رئیس څنګه خپل موټر نه پریدي اما د پاکستان په موټرو کې موږ ماډونه ورو او هغه تر په هندستان تر خاورې داخلي یو به الته تخلیه کیږي. کوم مشکل اوس په دې د دوه کال یو نیم کال په پاکستان نه دی جوړ کړی نورمال شکل باندې دغه بندر نه استفاده کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ سنید خونی د معلوماتو له مخې تیر کال افغان سوداګرو د واګې د بندر له لارې شاوخوا 50 ټنه تازه وچه میوه هندوستان ته صادره کړې وه. اوس مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیون ډالر ته رسیږي. د هندوستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې په زیاتېدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د هوایي دهلیز پروژې هم مرسته کړې او هم په دې وروستیو کې د ایران د چابهار د بندر له لارې هم افغان افغان سوداګرو هند ته د تازه میوې د لیک بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ سړی د خونې د مرسل د وینا له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د تیر کال پرتله ښه شوې ده. ښاغلی الکوزیوي چې کسم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي، خو د صدراعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې کمې شوې دي.
پاکستان حکومت وکړل دا ډېر زیات مثبت دي، خصوصا د تورخم دا تلیز شاته پرانستل او یو څه څه دغه حیاتونه تګ راتګ څو تخنیکي حیات زمونږ اسلام آباد ته لاړ. د اسلام آباد یو حیات دې طرف ته راغی، نو د دغه سره یو وګه ښه شوې ده. او درچې ستونزې شته اوس هم، اما دومره ډېرې چې پخوا وي په هغه اندازه نه دي.
په 2016 میلادي کال کې د افغانستان څخه په زیات شمېر د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه ډېره راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی د معلوماتو پر اساس اوس مهال د اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته لوړه شوې ده. ټاکل شوی په نږدې ورځو کې پاکستان په رسمي ډول افغانستان سره خپل سرحد تورخم په بندر کې د سلیجي ساتونکو لپاره پرانیزي. ټاکل شوی د پرانیستې په مراسمو کې به د دواړو هیوادو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. پاکستان حکومت د روانې میلادي میاشتې سپتمبر په لومړیو کې تورخم بندر په ازمایشي ډول د سلیجي ساتونکو لپاره افغان سوداګرو او ترانزیتي مالونو تګ راتګ پر مخ پرانیستی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا یو شمیر رسیدونکي د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري او وایي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د خپلو مطلبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي. دوی له حکومت نه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره په هیواد کې بریدونو زور واخیست، د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو د بریدونو د ډېرېدا خبره کوي. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي احسان الله آشنا رادیو ته وویل چې پر ولسوالیو سربیره د ګردیز اړوند ځینو سیمو کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي.
همدا کمربند چې د پکتیا سلسلور طرف را تاو شوی دی، همدا هم صحیح نه دی. همغلته میشت خلک ډیر د بیامنی احساس کوي. هر شپه په هر پوسته باندې چې ډیر نږدې د ښار سره موقعیت لري روزمره جنگ وي، او تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې حتی د ښار ډیر نږدې اوسیدونکي سیمې هم پر امن کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوې اونۍ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي او حکومت ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د انتقال تر څنګ د امنیتي تدابیرو په چمتووالي لګیا دی. په ورته وخت کې د پکتیا یو قومي مشر جنت خان منګل د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي چې وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي.
موږ په امنیتي ارګانونو ته وړاندیز کوو چې باید د لویو لارو امنیت وساتي، تر ځکه چې په دې نږدې راتلونکي کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره امنیت ته ضرورت دی. وړاندیز مو دا دی زموږ د ولسمشرۍ انتخابات په آرامه او ډاډمنه فضا کې سرته ورسي.
یاد شوی امنیتي وضعیت ته په کتو سره د پکتیا اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي په هغو سیمو کې دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه پکې اندېښنې ډېرې دي.
ولې چې موږ هر ورځ په دې لاره په دې نام نه ولسوالو باندې تلل راتلل کوو، د دغه وضعیت بیخي خراب دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دې لوی لار کې او په د ختیځو ولسوالو کې باید چنایز عملیات وشي چې موږ ژوند خوندې شي او د خلکو ژوند خوندې شي.
د پکتیا امنیه قومندان سمنوال محمد عثمان جانباز په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو شتون مني، خو زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله د دغه ولایت امنیت ښه شوی او وسلوال طالبان یې له ماتې سره مخ کړي دي.
په پکتیا ولایت کې دوی ماته خوړلې ده. دوی کله په بعض ځایو کې چې هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون نه وسي هلته کله راوځي، خو د هغې دپاره هم موږ ځانګړي تدابیر لرو. موږ چک پوینټونه افراز کړي دي، سیاره ګزمې مو افراز کړي دي، او په کومو ځایو کې چې د دوی شتون ده د هغې دپاره موږ ځانګړي تدابیر لرو.
د پکتیا زرمت، احمد عباس، سید کرم، جاني خیل او احمد خیل هغه ولسوالۍ دي چې نسبت نور ولسوالیو ته پکې وسلوال طالبان زیات فعال دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار ولایت کې روغتیا پال وای سر له سبب ننګرهار کې روغتیا پال دولتي روغتونونو ته نزي تر هغه پورې چې د دیو غوښتنې منل شوی نه اوسي. نور تفصیل په رپورت کې واورئ.
دغه روغتیا پال وای د خصوصي روغتونونو او درملتونونو درې ورځېنی کاربندي زیګټونه کړه ځکه غوښتنې ونه منل شوې. نو له مجبوري ورځې به سر له سبب دولتي روغتونونو تم ورتلون کې روغتیا پال دندوتنه ورزي. دغه کاربندیز ننګرهار کې د یو روغتیاپال ډاکټر نوروز شینواری له وژل کېدو وروسته پیل شو او نن یې درېم ورځم پوره شوه. دوی د ډاکټر نوروز د وژونکو د نیولو نارجستر شوو سیم کارتونو د بندېدو او ولسمشر سره د لیدنې غوښتنې لرلې. ډاکټر صباح الدین صبا چې پریکړلې کې ولست
ولسمشر څخه په ملي بنسټونو کې د ننګرهار د مهمو ادارو د سیستم جوړښت او تصفیه د غیر راجستر شوو سیم کارتونو عاجل بندېدل او په دولتي چوکاټ کې ظرفیت لوړونه غواړو. له مسؤلینو غواړو چې په دې اړوند ژر تر ژره د ولسمشر سره زموږ عاجله ناسته تنظیم کړي.
په پریکړلي کې دام ویل شوی چې کوي غوښتنې ونه منل شي نو سر له سبب روغتیا پال دولتي روغتونونو تم نه ورزي.
که وړاندیزونه مو نه منل شي مجبور یو سر له سبب د سمبولې د میاشتې د درشتمې نیټې څخه به په عام روغتیا روغتون، پوهنتون روغتون او بی بی فاطمه زهرا روغتونونو کې د ټول خصوصي روغتیایي سکتور په ګډون روغتیا پال خپل عاجل خدمات هم بند کړي.
د خصوصي روغتونونو اتحادیه مشر ډاکټر نجیب صاحب زاده وایي روغتیا پالو ته غواخونه ورځ تر بلې زیاتیدونکې دي او حکومت هیڅ چاره نه کوي.
تقریبا د دریا ته او شاوخوا قضیه چې کوم دی هغه د زمونږ د روغتیا ټولنې سره چې سب دی هغه نه علاوه چې امنیتي ادارو سره پیښې سب دي هغه په سلګونو نور واقعات دي. زمونږ تقریبا 15 شاوخوا کې د ډاکټر صاحبان روغتیا پالو کورنۍ غړي او خپل روغتیا پال کارکونکي تختول شوی دي. یولس نه باجګری مخامخ چې کوم د تختول شی او رخلا شوی دي درې شهیدان مو ورکړی دي او زخمیان.
د ننګرهار د روغتیا ریاست 13 ورځې ویلو چې دولتي روغتونونه بنه بنديږي. د ننګرهار ولایتي اداروي ډاکټرانو ته د ورپی خطر او نور ستونزو ته د رسیدو هڅې پیل کړي او کوشش کوي چې د کاربندیز خدمتو ته ولاره ولټي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او دا هم د خبرونه ورسته رپورت. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې درې ځلې لیدلې دي. ډونالد ترامپ وایي چې د دوی څلورم پړاو خبرې به ډېر ژر وشي. نور حال رپورت کې ډونالد ترامپ وایي چې ممکن د روان کال تر پایه پورې له کیم جونګ اون سره څلورمه ناسته ولري.
هغوی غواړي چې سره وګورو. هغوی دا غواړي نو زه فکر کوم دا هغه څه دي چې تر سره بشي.
شمالي کوریا لا دمخه د روان میاشت په پای کې د یوې کاري کچې خبرو اترو وړاندیز کړی چې دا د اساسي خبرو اترو ته هیلي زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتو یو پخوانی چارواکی دینس وایلدر وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کول ممکن د دې خبرو اترو شونې کېدو سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې شمالي کوریا به خوشاله وي چې جان بولټن نور د ولسمشر د ټیم غړی نه دی. جان بولټن په ښکاره توګه هیڅکله د کوریا په اړه د ولسمشر د پالیسیو سره موافق نه و.
جان بولټن د شمالي کوریا د غیر اتمي کېدو لپاره په دې مشهور و چې د غوښتل شمالي کوریا سره د لیبیا په شان چلند وشي. یو ضعیف انځور چې د لیبیا مشر محمد القذافي د خپل اټومي پروګرام له لمنځه وړلو وروسته د متحده ایالاتو په ملاتړ د یاغیانو لخوا ووژل شو. ډونالد ترامپ د بولټن دې نظر سره مخالف و.
تاسو یوازې یو نظر وګورئ چې د قذافي سره څه پیښ شو. دا ښه بیان نه و چې یو چا کړی وای او دا د دې لامل شو چې موږ شاتګ وکړو.
دینس ویلدر د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا پخوانی چارواکی وایي چې د قذافي وژل او ورته چلند که د شمالي کوریا سره په نظر کې وي نو دا شمالي کوریا لپاره به لوی سپکاوی وي.
د معمر القذافي له قدرت نه ایسته کول د یو مشر په تاریخ کې له بدترینو شیبو څخه وه. هغه په ډیر ذلت او توهین سره ووژل شو. که ووایم چې موږ په اساسي توګه شمالي کوریا په داسې طریقه اداره کوو لکه چې موږ قذافي اداره کول او زما په نظر دا به شمالي کوریاانو ته خورا سپکاوی وي.
خو د بولتن په لری کېدو سره هم احتمال نه لري چې د شمالي کوریا سره په خبرو کې نرمښت راشي. په دې ونه کې شمالي کوریا د لن واټن نشتون کې توغندي د لسم ځل لپاره وتوغول چې غواړي له دې لارې په متحده ایالاتو باندې فشار زیات کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس وایي
provocations like the missile launches are
da togandiyo da togawlo pashan iqdamat katawar nadi aw da chi mush gwaro shimali korea da khabaro mestarawlo chi da na atomic do la para da muzakaro la lari yewi natije tawrasije
kad amerika aw shimali korea tarmains khabari bil akhira bi apel shi no da khabaro bana ba khora muhim wi da zakache ka chiri mutahida ayalat aw shimali korea da atomi mafiqi pa arai bi ikhtini parmakhtag wukri no da ba atomi mutakhassisan ta artia walari na da se ba gunda che yawaz do mishran pe ki yow balta las warkri galarana nurstani da amerika gag ashna radio washington قدر من اوریدونکو به همدې ځای زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. الله ممال.